مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه مني. وخت شوه 12 بجې. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم ووري چې د علي وزیر د کیس ورستي معلومات څه دي. دغه راز د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره سفر او د مکینه د جرګې غوښتنې په شمالي وزیرستان کې د یو های سکول د زده کوونکو څه مطالبه دي. پر دې هر څه به تاسو ته راپور وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې له بشیر ګواښ خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تمه لري چې نن یا په ورځ دوه کې به علي وزیر خوشی شي. په پاکستان کې له سیلابونو د وژل شو شمېر 1595 ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو مشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې ټولو جنکو ته د ښوونځي پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ کراچۍ مشران هیله لري چې د ضمانتي مشلکو تر جمع کولو وروسته به نن یا په دوه ورځو کې د دوی د مخکښ او پارلمان غړي علي وزیر خوشی کېدو حکم وشي. په کراچۍ کې د دې غورځنګ مشر نورالله ترین د سپتمبر په 6 مشال لړۍ تول چې په څلورو مقدمو کې د علي وزیر ضمانت شوی او په دې لړ کې مجلکی پرون جمع کړی چې خاینه نه عدالت پر رسمي ډول تایید کړي. پر علي وزیر د ریاست خلاف د خلکو د پارونې تور دی چې هغه یې ردوي. نوموړی د 2000 کال په دسمبر کې نیول شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسېدلی. د نوموړي دفتر د سپتمبر په 6 رسنیو ته لیږلي بیان کې ویلي چې هغه به په دې غونډه کې د وینا او په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو سره په ملاقاتونو کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې لپاره غږ وکړي. په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې پرون په خپل ماښامنۍ رپورټ کې ویل چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1595 ته رسېدلی او ټول 3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د جنوبي وزیرستان د مکین خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د وسلوالو د بیا ممکنه منظمېدو مخه دی ونیسي. د سپتمبر په 19 ملک کشید خان چې په دې جرګه کې شامل و مشال ریډو ته و چې لمنیتی ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې د وسلوالو پر ضد دي عملیات وکړي خو عام ولس دې نه په تکلیف وي. ځایي خلکو مشال ریډو ته ویلي چې دوه ورځې مخکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر یو جومات خپل بیرغ ودرولی و چې وروسته امنیتي ځواکونو په نږدې غرونو ماټر ګولۍ وورولې. ملک کشید خان وویل چې خلک د وسلو د شتون او ممکنه نښتو له وجې په ویره کې دی او حکومتي ډاډ غواړي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد مهراج مشال ریډیو ته ویلي چې هیڅوک دین نه ویریږي. دغه په نام امنیت خوندي او سرتیری د هر ګواښ په وړاندې بیدار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي په پاکستان کې 8 لک افغان کډوال له سیلابونو اغیزمن شوي او هر افغان کډوال سره به د پیسو مرسته کوي چې کور یې وران شوی وي. بلخوا په پاکستان کې د امریکي سفارت اعلان کړی چې یونیسیر ته اضافي پیسې ورکوي. په پیښور کې د یونیسیر ویاند قصر افریدی د سپتمبر په 6 مشال ریډیو ته وویل
د امریکي حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې رجسټر او غیر رجسټر 3 میلیون افغان کډوال اوسیږي او په دوی کې چې کوم خلک سیلاب ځپلي دي په هغوی کې ډیری په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د په سمدستي ډول له 6 ټولګي پورته د جنکو پر تعلیم لګول یا بندیز لري کې. هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پیل مخکې د تعلیم په اړه نړیوالې سر مشري ته خبرې کولې او ویل چې ښوونځي باید بغیر له تعصبه د هر چا لپاره پرانیستې وي. په دې غونډه کې د افغان جنکو په استازیتوب د افغان روباټک ټیم غړي سومایا فاروقي هم خبرې وکړې. ویل چې طالبان ښځې له افغان ټولنې محوه کوي او نړیوال باید پرې نږدي چې افغانستان د افغان جنکو د خوبونو په هدیري بدل شي. طالبانو د 2018 کال د اگست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور نیولی او لاغه رئیس لشپګم پورته د جنکو تعلیم بند کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سپتمبر 15 ول چې روسي ځواکونو په جنوبي اوکراین کې پر یو بل اټومي مرکز برید کړی دی. تر دې مخکې په زاپوریژیا کې د اوکراین یو بل اټومي مرکز په اړه ډېرې اندېښنې راپورته شوې وې. نړیوالو غوښتنه کړې چې ژر دې دغه سیمه غیر نظامي او د اوکراین په واک کې راوستل شي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ نن لومړی شل ورځ کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په 9:30 بجو پیلېدونکي دا سیالي د دې لړۍ لوو لوبو لومړی هغه ده. د انګلینډ کرکټ لوبډله 19 کال وروسته پاکستان تللې ده. یو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مشیر ګواښ وړاندې کول. تاسو یې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري پښتنو ژغورنې غورزنګ هیله لري چې عدالت په دالی وزیر د خوشي کولو امر واوروي. دغه راز د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته نیویارک ته تللی چې په ملک کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي او په لکونو بې کوره کړي او د جنوبي وزیرستان په مکین کې جرګې له حکومته د امن پر ځای کولو غوښتنه کړي.
یمو په کور ویز ګولې لاګیږي میز په ډېر مجبور حالات سے په تکلیف سره غلي میز دا تیلاري د عوام سره دا ظلم نه کیږي.
او په شمالي وزیرستان کې د یو های سکول د کونکو د خپل غوښتن لپاره مظاهره کړي.
صاحب جان سکول کې یبه نشتا، بجلی نشتا، او د ټیچرونو نشتا، پرایمري سه بولډینګ نشتا.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر د خوشی کولو لپاره ضمانتي مچلکې جمع کړې دي. دوی هیله لري چې په څلور مقدمو کې تر ضمانتونو کېدو او د دې مچلکو تر جمع کولو وروسته به عدالت نن د علي وزیر د خوشی کولو امر واوروي. د قومي اسمبلۍ غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ علي وزیر د 2000 کال راهیسې په کراچۍ کې بندي دی. پر هغه تور پورې شوی چې د تقریرونو په کولو سره یې خلک د ریاست پر ضد بغاوت کولو ته هڅولي، خو نوموړي او د پی ټی ایم مشرانو دا تور بې بنیاد او پر هغه جوړې شوې مقدمې سیاسي ګڼي. تفصیل په دې اړه مو لږه شیبه مخکې له خپل خبریال نیاز علي سره په کراچۍ کې خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وښو.
علي وزیر چې په 14 تاریخ په وروستۍ مقدمه کې هم ضمانت شوی وو، نو دا غي نریستو د پی ټی ایم بیا ملګرو او د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د پرون د هغه په ټولو مقدمو کې چې ضمانت شوی دی، دا غي د پاره مچلکی یا باندونه چې کوم دی جمع کړل. زما چې بیګا د هغوی سره خبرې وشوې، نو هغوی دا ویل چې دوی هیله لري چې په روانو 2 یا 3 ورځو کې به علي وزیر د کراچۍ د زندان نه خوشی کړی شي. ولی چې په کراچۍ کې دغه په ضد چې 4 مقدمې جوړوي، نو په ټولو کې ضمانت شوی دی. چې د دې نو وړاندې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او په یو کې سن های کورټ ضمانت ورکړی او دا وروستۍ مقدمه روانه وه چې د دې د وجه علي وزیر تر اوسه په زندان کې وو. نو هغوی دا هیله لري چې دی به په روانو 2 ورځو کې د زندان خوشی کړی شي. ولی چې اوس په دې بانډونو د سن حکومت چې کومه اداره ده چې د دې تصدیق کوي، چې هغه تصدیق وکړی شي، بیا به دا تصدیق کاپیان چې کوم دی عدالت ته وکړی شي او عدالت به دا امر وکړي چې هغه دې خوشی کړی شي. خو علي وزیر چې اوس د کراچۍ په روغتون کې داخل دی 9 سپتمبر نه د درملنې لپاره، نو د جنا اسپتال چې کوم مشر دی، اگزیکټیو ډایرکټر دی شاهد رسول، هغه مونږ ته ویلي چې د علي وزیر د مایدې سر ټیسټونه کیږي او هغه دلته کراچۍ کې سو شخصي لیبارټیانو ته لیږلي دي. نو 14 یا 15 تاریخ ته به دا غي ټول رپورټونه راځي. نو هغه دا غواړي چې علي وزیر تر دغه وخت پورې دا غوي سره په اسپیټال کې پاتې شي چې خدمت نه وشي. علي وزیر سره داسې کېدل چې په کراچۍ کې په یو مقدمه کې ضمانت وشو، نو پولیسو بیا دا غي سره سره بل مقدمه خوده شو. علي وزیر د دغه وجي تر اوسه د کراچۍ په زندان کې وو. اوس هم چې دا غوي وکیل دی قادر خان اډوکیټ، دا غ سره چې مشال لیډیو ته غویلی چې هغه دا هیله لري چې اوس په علي وزیر خوشی کړی شي. ولی چې په کراچۍ کې دغه په ضد تر اوسه پورې دغه 4 مقدمې جوړوي او په ټولو کې ضمانت وشو. خو اوس په بعضي سوشل میډیا پر رسنو باندې دا ګنګوسي روانې دي چې روان کال په جنوري کې د خیبر پښتونخوا پولیس کراچۍ ته راغلي وو، دلته د جیل چارواکو او د سن حکومت ته دا خواست کړی وو چې علي وزیر دی بنو جیل کې په عدالت غوښته دي. ولی چې د علي وزیر په ضد په وزیرستان کې د لوډ سپیکر د اکټ خلاف ورزي هم یو مقدمه جوړه ده. په هغه وخت بیا یو عدالت ویلی و چې علي وزیر دی بنو جیل ته وړی شي، او په کراچۍ کې چې کومې مقدمې روانې دي د ویډیو د لارې به هغه په دې کې چې کوم دی ګډون کوي یا به حاضري ورکوي، خو بیا علي وزیر هلته بوت نه کړی. خو اوس په بعضي ځایونو کې دا ګنګوسې روانې دي چې علي وزیر کېدی شي چې د کراچۍ نه خوشې نه کړي او دی د بنو پولیس راشي یا د خیبر پښتونخوا او دی ته حواله کړي، خو په رسمي ډول د دې د سن حکومت چارواکو یا د جیل چارواکو یا بیا پی ټی ایم یا باید هغه وکیل قادر خان د دې خبرې تایید نه کړي چې آیا کېدی شي داسې چې علي وزیر هلته بوزي. دا صرف ګنګوسې روانې دي.
بشار لډیو ته غوښتي نیازلی اوتاسته معلومات درکوه چې د پښتون ژن غورزنګ هیلی لري چې عدالت په دلی وزیر د خوش کولو امر ووروي. اوس راځو بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته نیویارک ته تللی چې په ملک کې سیلابونو له 1500 څخه زیات خلک وژلي او په لکونو یې بې کوره کړي دي. چارواکي وایي نوموړی به د دې سفر پر وخت له نړیوالو څخه د نورې مالي مرستې غوښتنه وکړي. امریکا، اروپا او د ځینو نورو غربي هیوادونو ترڅنګ عرب هیوادونو هم پاکستان سره د خوراکي موادو، خیمو او بشري مرستو اعلانونه کړي. په دې اړه نور حال طاهر خان له اسلام آباد را کړی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر دا خبره اوس تایید کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د نیویارک ته رسیدلی دی امریکا ته، او د ملګرو ملتونو چې کوم عمومي د اسمبلی غونډه ده هغه کې به ګډون کوي، او د 19 نه تر 23 پورې د شهباز شریف دا سفر دی. او د سفر په اړه باندې چې کوم جزئیات ورکړی شوي دي نو په هغه کې د ټولو نه مهمه نقطه چې کوم ده موضوع چې ده نو دفتر وایي د وزیر اعظم چې وزیر اعظم به په دغه خپل وینا کې چې په 23 د سپتمبر به وي او د سره سره چې کوم د ملاقاتونه دي نو په هغه کې به د ماحولیاتي چې کوم تبدیلی ده یا اقلیمی بدلون دی نو موسمیاتي چې کوم بدلون دی او پاکستان کې سیلابونه هم دلته ویل کېږي چې په دغه د دغه په نتیجه کې راغلي دي، او تاسو څنګه ذکر وکړو نو دغه تباہی راغلي ده، جانی نقصان شوی دی. نو دا به دغه یو موضوع وي، او دویم دا چې دی به دغه مشران او د عمومي اسمبلی غونډه پاکستان کې چې کوم دا وخت بیا د سیلابونو نه وروسته پاکستان ته چې کوم مشکلات دي، چیلنجونه دي او خطرات دي د هغې په اړه باندې به دی هغې خبرې یم، او د یو مشترک موقف او دریز خپلولو به هم دی په خپل دغه وینا کې او په ملاقاتونو کې دی خبره کوي. نو بهرحال نن دی رسېدلی دی او غونډې به هم دي چې کوم تفصیلات ورکړی شوي دي. نو ګڼ شمېر چې کوم دغه عمومي اسمبلی غونډې ته مشران د مختلفو هیوادونو راغلي دي دی په هغې سره هم غونډې کوي. د ګڼ شمېر ملکونو د مشرانو ذکر شوی دی. بیا ملالی یوسفزی سره هم د وزیر اعظم چې کوم پروګرام دی دلته دغه د دفتر نه جاری شوی دی هغې سره به هم دی خبره کوي. اوس پاکستان ته دا وخت چې کوم مشکل دلته ویل کېږي نو یو خو چې کوم ځایونو کې اوبه وي د سیلاب هغه د ټولو ځایونو نه دی وتلی یو خو دغه مشکل دی په ځینې برخو کې. دویم مشکل دا دی چې دلته چې کوم د دغه اوبه ځایونو کې پاتې دي یا هلته د بیمارو خطر ده، او په سین کې بیا خصوصي ذکر کیږي یا په کراچۍ کې هم چونکې هلته هم ډېر بارانونه شوي نو هلته ډینګي مرض ذکر هم کیږي. نو بهرحال پاکستان سره اوس دغه یو مشکل دی، او بل چې کوم په لکونو خلک بې کوره شوي دي، کورونو ته نقصان شوی دی، هغوی سره مالی مرستې لږه شی وړاندې دلته په د سین د وزیر اعلی یو خبر خپور شو چې هغه ویلي دي چې دوی چونکې نقصان د په سین صوبه کې ډېر زیات شوی دی نو دې سره دومره وسایل نشته، پیسې نشته چې هغه چې کوم نقصان سړکونو ته یا نورو عمارتونو ته یا فصلونو ته رسیدلی دی. او دا کرنګه خبره بیا د بلوچستان چارواکي هم کوي. نو پاکستان دا وخت کې یو دغه مشکل سره مخامخ ته چې څنګه اوس بیا د آبادۍ کار بیا د خلکو سره مدد دا بلکه څنګه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په نیویارک ته سفر او په هیواد کې سیلابونه پر دې مولا طاهر خان سره خبرې کړې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبي وزیرستان د مکین خلکو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې د وسلوالو د بیا ممکنه منظمېدو مخه ونیسي. د جرګې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې له امنیتي ادارو یې غوښتنه ده چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي خو عام ولس ته نه په تکلیفوي. ځای خلکو مشال ډو ته ویلي چې 2 مخکې د طریق ترمنه پاکستان وسلوالو پر یو جماعت خپل بیرغ ودرولی وو چې وروسته امنیتي ځواکونو پر نږدې غرونو ماټر ګولۍ وورولې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډپټی کمشنر امجد مہراج مشالیډو ته ویلی چې هیڅوک دی نه ویریږي د هغه په وینا امنیتی ځواکونه او سرتیری د هر ګواښ په وړاندې بیدار دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان ماکین سیمه مشرونه او د پښتون ژغورنه غورزنګ ځوانونه د دریم په 13 ورځ په یو جرګه کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن قائم کول غوښتنه کړې ده. د ماکین سیمه و مشر ملک کشید خان په خپل سیمه کې د امن حالاتو او د جرګې غوښتنه په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
18 تاریخ باندې تقریبا په 10:30 بجې باندې واړه تاسو ولاګه د واړه ډازونه د ماکینا ولون د طرف ته چې ټیم غار د میډ ورته جواری آئی په توګه جوار باندې بمباری شری شو ماکینا شری شو ټیپ شری شو نو میز یې خې دې پورا د انجارګا منتخب کړه. میز کا طالب دای هو نه میز یې خې مخاوینی او نه میز یې حکومت مخاوینی د میز چې ټیم قومیت جمع کیږي د خپل مجبوریت د دغه نه جمع کیږي چې میز ته تکلیف دی دا د می درش په د ماکین خال د میر بچون د میر زنانا د میر بوډاګون دا هر وخت په ویره شدي د میر سره وېسته کېږي یمو په کور وېس ګولې لګېږي میر په ډېر مجبور حالات سي په تکلیف شروغلي نو میر دا سیلالي د عوام سره دا ظلم نه کېږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې د ماکین په جرګه کې په خپل موجود و ویایي
د چچکی ولای و جنډیر وړی وا په یو جمع ته لگا کلی وا بیا هغه بل څه په سر راغلی وی نو هغه لره کړی وا دې دی په دې واجه باندې د غرینا تا ماټر وشتون ال ام جی چلو وا په خلک باندې ډیر خوف وا بیا چې داس په 13 سو پر سابو باندې بیا عارف کټن ورو واسه په ماکین په بازورې په کلی د ټیټه ګرځاوله نو دې ته نه خلک ډیر پریشان دی په دې حواله دغه ورسول چې حکومت مخته الله سکول میځ دا علاقہ ورته پریشه وا کا دته ضرورت وی دخسر نه سړی وی چې مش کورینا او بازورینا پوتې شي مش در په در منډه وی نو مش دا وی ای
د سویلی وزیرستان سروکای تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وی چې د امن حالات خراب دي د سیمې او سې دین کې په خپل سیمه کې د جنگ بربودی نه غوړي
چیرې لا په درنګ و ها کوم تنګ د دې ځای خلک ته دا نو مسجد کوم دو خامخې اتفاق کوي مش خامخې چې بيږي دا د جنگ بربودی په وطن من دې زلچارا ونه دو دا مشکل نه غوړي خپل وطن مو په هر صورت باندې میشه دا کلیر غوړي تاسو یې دا د پنجاب لري دو یا اسلام آباد دی چې پاش هیڅ قسم د شګردې کاروي نه کیږي نه چک پوسټ نه شته نو تل شته دی.
مشال ریډیو چې د ماکین جرګې غوښتنه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد مہراج مخې تک شیشوا د غوي زاو په دارنګ و
امن دې زمونږ عوام انتظامیا پولیس فوج دا زمونږ ټولو خواهش هم ده او دې د پاره مونږ شروع هم یو لګیا هم یو افرټس هم کوو او څوک چې د امن خرابونو کوشش کوي د هغې خلاف د انتظامیا کومه د لا انفورسمنټ ایجنسیانې دي هغه حرکت کې راځي. خو دې نه علاوه عوام کې چې کومه د تاسو خبره وکړه ثقاف و حراس زه د امپرشن ظاهر کوم زه دا وایم چې عوام کې دغه هیڅ قسم خوف و حراس د نشته ده دا نگیټو پیغام چې خو ما خلک پهلوان غواړي زه غوته وایم چې مونږ سوت وزیرستان کې شکر الحمدلله امن ده او داسې خوف و حراس علامات نشته دي. دا درې مسعود تاسو کومه خبره وکړه د امن حوالې سره جرګه دینه خو زه د نه یم خبر خو چې هغه هم دا خواهش وی چې امن راشي نو کې مونږ غو سره یو او زمونږ به غواړو چې هغه مونږ سره مناسبه وکړي ان شاء الله د مونږ علاج کې کې پهلا نه زیات به امن راشي.
د ماکین جرګې مشرونه په سویلی وزیرستان کښې د امن په باراکښې بله جرګه د راونې میاشتې په 25 ستمبر په سراروغه سیمه کښې روبالل یې دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د ځوانانو ږغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د ګرمۍ په یوونی و بجه اوریدای شي.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د تحصیلي شوو زده کوونکو په های سکول کې د سهولتونو غوښتنې لپاره احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي په سکول کې اوبه، بجلی، کمرې او نور سهولتونه نشته، دوی ته د بندوبست وکړل شي. بلخوا د شوې د تعلیم د څانګې مشر مشر ډیو ته ویلي چې د سکول پر مسلو یې نن په پیښور کې د اړوند ادارو چارواکو سره غونډه کیږي. هغه وویل د استادانو د کمی او نورو سهولتونو د نشتوالي ستونزه به زر حل کړي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل شوه زده کوونکو د تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کړې. د شوه های سکول زده کوونکو نن سیمه کې لاریون کړې او حکومت تعلیم څانګې نه غوښتنه کولې چې شوه های سکول کې د استادانو حاضری یقیني کړي. د دوی په خبره یاد سکول کې زده کوونکو لپاره کمرو، ساينس لیبارټري، بجلی او نور سهولتونو د نشوالي له وجې زده کړې اغېزمنې. د شوه های سکول یو زده کوونکی ظفر الله مشال ریډیو ته وویل چې سکول کې تعلیمي اسانتیاوې نه لري. تر هغه زپل سیمه کې زده کوونکي غواړي چې خپل زده کړې پر مخ بوزي.
صاحب جان سکول کے یہ بنشتا بجلی نشتا اور ٹیچروں نشتا پرائمری سے بلڈنگ نشتا مشتا دادا پزر نظر پیراشی پوزیرستان کا تمرا دہشت گرد تیرشول جانگینا تیرشول دے امیر حق تے مشتا دازر نظر دا بلڈنگ نا بجلی یہ بدا دا مشتا زر نظر دے جوڑے کو
دا یاد سکول دو نور مشومان چلاریون کے شامل ول مشال ریڈیو تا وویل چ دز دکڑو ارمان لری کدا دوی پسیما کے دز دکڑو سانتیا وی ولری تحصیل شوازوانانو سازمان مشر قاسم خان مشال ریڈیو تا وویل چې شوا سکول ته د سومیاشتونه استادان ناراضي. په سکول کې د زده کوونکو لپاره نور سهولتونه نه لري. سولار یون یو کارډ که غوښتنه یې پوره نشوي نو احتجاج ته دوام ورکوي.
دلته د میجو ګورنمنت های سکول دی چې ګورنمنت دا ته بالکل ورشا کړی دو کې نه دی بجلی سیستم شته، نه دی بس سیستم شته او ټیچنګ سټاف چې کوم دی د سومیاشتنه بالکل پدا کې شته نه. حالانکه دغه تعداد 700-800 پر تعداد دی. بچونو مستقبل دا پدا بند دی رقم وکړو که چیرې دی زر تر زره د میش د ماشومونو په مستقبل باندې غور او فکر نه وکړو دغه بچونو سره بیا نور احتجاجي نه وي کی تر هغه پره چې موږ مصالح حل شوی نه.
د شوا های سکول زده کوونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو سره تماس ونیو نو د تعلیم څانګې مشر محب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې نن یې په همدې اړه پیښور کې متعلقه محکمو سره غونډه ده. یا سکول ته فوري استادان استوي فنډ روان دي نور سہولتونه بازار پوراشی
دی حق بجانب دی بده خبره سه چونکه وزیرستان ریهب لا گیا دا نو دا مسئله سراسر به میستر وایو کوي دغه سلسله سه میس په شاور تر لی ډایریکټر صاحب سره نن ای ڈی پی میټینګ دا په دغه سه میس سیمرا کمی دی پس کوله سه دا ټوله ته مخته کوي. امید ده چې دی به میستر ډیر سره کو وزیرستان د گورنمنت په فوکس باندې دا ټیچرز کمی دی سلوري سونز اف ترانسفر اورډر به تکي باقی چې کمی دی مسئله دی ان شاء الله دا به ډیر زر حل شي. بچو نه مخبل بچو
د تعلیم څانګې او مرستیال کمیشنر شاهد علی خان دغلته د تعلیمي اسانتیاو په اړه وړاندې هم ویلي چې ډیری سکولونو کې د بیا رغونې چارې سرته رسېدلې. د استادانو حاضري یقیني کړل شوې. د تعلیم څانګې د شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې ټولې 910 لویې او وړې تعلیمي ادارې دي چې د 2014 کال عملیاتو پس یې په فعال کولو خصوصي پاملرنه شوې. خو بیا په ډېرو لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د تعلیمي اسانتیاو شکایتونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلا بیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په دې وروستیو کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي مشرانو پر یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړي دي. تېره اونۍ د مسلم لیگ نون سیاستوالو ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د هغوی د مشرانو پر ضد د مذهبي کرکې په پراولو سره د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړی دی. پرون بیا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت لرونکي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر یو سیاستوال الزام لګولی چې پر عمران خان یې د مذهب سپکاوي تور پورې کړی دی. دوی د یو تحریک په منځورولو سره د دې کار غندنه کړې. خو څېړونکي وایي په پاکستان کې نږدې هر سیاسي ګوند د خپلو ګټو لپاره د مذهب استعمال کړی چې په ټولنه کې مذهبي نفرتونه ډېروي. تفصیل د غرام بوس په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو قرارداد د لارې د خپل مشر عمران خان په ضد د مذهبي جذباتو راپارولو غندنه کړې ده. دغه قرارداد د سپتمبر په 19 نیټه د تحریک انصاف ځینو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو په شریکه وړاندې کړو چې د حکمران ګوند د غړو د شمیرلو د اکثریت په بنیاد د اسمبلی نه منظور شو. د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش په دغه مهال د مسلم لیگ نون د یو مخکخ جاوید لطیف په یادولو سره وویل چې هغه د عمران خان په ضد د مذهبي جذباتو راپارولو هڅه کړې ده. د ذکر وړ ده چې سرنګ په تیرو وختونو کې د مذهبي احساساتو راپارولو په بنیاد خلک وژلې شوي دي، نو هم دغه رنګ د عمران خان خبرې هم په ناسم ډول د پرې کولو سره د هغه په ضد خطرناکه لوبه لوبیږي. دا ایوان غوښتنه کوي چې د جاوید لطیف نه دي استعفا واغېستل شي او هغه دې په سمدستي توګه ونیول شي. په صوبایي اسمبلی کې د عمران خان په حمایت کې د قرارداد منظورولو پر مهال د حزبي اختلاف ځینو سیاستوالو حکمران ګوند ته د ځواب ورکولو هڅه کوله، خو هغوی ته سپیکر موقع ورنکړه. خو د قرارداد د منظورولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغوی ګوند تل د سیاسي ګټو لپاره د مذهب د کارولو مخالفت کړی دی.
او بیا په دې صوبه کې یو رواج جوړ شوی دی چې دین د ذاتي سیاسي حکومتي اختیار حاصلولو لپاره او هغه د برقرار ساتلو لپاره استعمالي دی او عوامي اشتراپاتي دروځیاول له دغې خلاف. جناب سپیکر، موږ په دې خبره نه پوهېږو چې دا صوبایي حکومت د دې لیډر دې صوبې ته راشي کوم الفاظ استعمالوي
په پیښور کې د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د سیاسي ګټو لپاره د مذهب د کارولو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول نورو سیاسي ګوندونو هم د مذهب په بنیاد په یو بل تورونه لګولي دي.
په پاکستان کې د مذهب کارت چې کوم دی نو دا یوازې دوی نه دی استعمال کړی، مسلم لیگ نون دا تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن خلاف استعمال کړی دی. مولانا فضل الرحمن چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف خلاف استعمال کړی دی. د دوی نه مخکې چې کوم دی نو دا د ایم ایم ای په دور کې به هم استعمالېدو. په دې کې دا نه دي کتلې شوې چې د دې اثرات سوي په دې ټولنه باندې، په دې سوسایټي باندې. ته وګوره اوس په دې سوسایټي کې خلک د عدم برداشت مسلسل زیاتېږي. اوس خلک بس چې څه لاسته راځي بس لکه په جنگ کې نه، چې بس خخته پرتی خخته باندې خپل مخالف اولیو کړي، لرګي وی لرګي نو او که اوسپنې نو اوسپنې نو. هم دغه رنګي زمونږ په سیاست کې هم اوس دا خبره شو چې څوک دې ته نه ګوري چې یاره دا چې زه څه استعمالوم د دې په دې معاشره باندې بس اثرات دا نوې کل بدینه څه اثر لري.
یاد دی وی چې د مسلم لیگ نون مخخ جاوید لطیف په یو خبری کانفرنس کې په عمران خان باندې د هغه د حکومت په دور کې د احمدیانو د ټولنې د حمایت کولو تورونه لګولي وو، خو پاکستان تحریک انصاف تر دې وړاندې هم په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړی دي. په عین حال کې هم تیره ورځ د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر د یو ټویټ تر مخه په لاهور کې د یو وګړي لخوا د اطلاعاتو د وفاقي وزیر مریم اورنګزیب او د مسلم لیگ نون د مخخ جاوید لطیف په ضد د ترګری یو مقدمه هم درج شوې ده. په دغه مقدمه کې په مریم اورنګزیب او جاوید لطیف د عمران خان په ضد د مذهبي منافرت راپارولو تورونه لګولې شوې دي.
مشال رادیو تا وګستې غلمبو ستاسو رپورت وړاندې کوو چې په مذهبي سختري ځای باندې وو او نفرتونه څنګه خورول کیږي په دغه هیواد کې. په پاکستان کې وخت شوې دی 12:00 بجې. بشیر ګواک ته خبرونه لنډي څورو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورلا ترین نن مشال ریډیو ته وویل چې په څلورو مقدمو کې د علي وزیر ضمانت تر کېدو وروسته دوی د قانوني ضرورتونو پوره کولو لپاره مسلکي پرون جمع کړي دي چې ښایي نن یې عدالت په رسمي ډول تایید کړي. د هغه په وینا که داسې وشي نو په نږدې دوو ورځو کې علي وزیر خوشې کېدلی شي. د علي وزیر په خلاف د پارونې او امنیتي درو پر ضد د وینا کولو تورونه او مقدمې دي چې هغه یې ردوي. نوموړی د 2000 کال راهیسې په جیل کې دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره پرون نیویارک ته رسیدلی دی. د نوموړي دفتر د 7 رسنیو ته لیږلي بیان کې ویلي چې هغه به په دې غونډه کې په خپل وینا کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې لپاره غږ پورته کړي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې انډیمې پرون ماښام په خپل رپورټ کې ویل چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 1509 ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خیبر پښتونخوا کې بیان قیصر افریدی مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې 8 لک افغان کډوال له سیلابونو اغېزمن شوي دي. هغه نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د امریکي سفارت دوی ته د اضافي $2 میلیون د ورکولو اعلان کړی چې دغه پوهنه د کډوالو او ځایي پاکستاني وګړو چې په سیلاب کې بې ځای شوي دي سره به د مرستې کارونه تیز کړي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې په یوه غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سمدستي ډول له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز ختم کړي. هغه زیاته کړه چې ښوونځي باید بغیر له تعصبه د هر چا لپاره پرانیستې وي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په افغانستان کې حکومت په زور نیولی او له هغه راهیسې د جنکو له شپږم ټولګي پورته په تعلیم بندیز لګولی.
د بشیر وخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمایي کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو ته چې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی او د افغان جنکو د روباټیک ټیم مشري سومایا فاروقی پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دی د ښځو سره تعصب بند او ټول ښوونځي پرانیزي. دوی دا خبرې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې له پیل یوه ورځ مخکې د تعلیم په اړه په سرمشریزه کې وکړې. طالبانو تیر کال د اګست په 15 په زور کابل ونیو. له هغه وروسته یې پر ښځو د نورو مدیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته د جینکو ښوونځي اسکولونه هم تړلي دي. تفصیل سپیولا ستانک زیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهانیز تعاول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د 12 ټولګي زده کوونکي سمیا فاروقي وه. سمیه وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هیڅ څرک نه لګیږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي. ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د 13 سپتمبر په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي.
From this platform,
لدی
سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو امریکا وای د دنیا په هر ځای کې یی چې وګړي يرغمل شوی یا نیول شوی د خوشکول لپاره به یی هغه سی پریکندا او قوی ګمونه اخلي لکه څنګه یی چې په افغانستان کې د خپل یو وګړي د خوشکول لپاره واخستل. د امریکا بانو چارو وزیر انټونیو بلینکن دا خبرې د مارک فریریکس د خوشکېدو په اړه کړې دي. فریریکس نږدې 2.5 کال د طالبانو سره یرغمل وو چې پرون د بشر نورزی په نامه هغه طالب غړي په بدل کې خوش شو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور له 1.5 کالونو څخه زیاته موده په امریکا کې بندي وو. سیفولا سنګزیا په دې اړه نور حاضر کوي.
انټونی بلینکن وویل مارک فریریکس چې 2.5 کال په افغانستان کې یرغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریریکس د خوشې کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وې. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشې کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریز او هوډ لري څومره چې د مارک فریریکس د خوشې کولو لپاره درلود. مارک فریریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابله د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا 2.5 کال یې بندي کړی و. بالاخره د سپتمبر په 19 دای د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخ ته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره د دا پریکړې وکړې او د فریریکس د خوشې کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې ورورې روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا 1.5 میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی دې د مارک د خوشی کېدو لپاره دعاوې نوي کړي. د فریریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشر نورزه خوشی او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړپوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنوي د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشر نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لاغی ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکښ غړي بشر نورزی په خوشی کېدو خوښي ښودلې او د امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشر نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2005 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشالډو تول چې خو شاتل لکه افغان کډوال داسې دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیل شکل بد اغیزه کړي. دغه په وینا یونیسیار د خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوشش کوي چې په وخت ورته خواړه خیمې او نور شیان ورسوي. قیصر افریدی تبی چې د سپتمبر 15 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي. د مور سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا نوی اعلان د 2 روپو دی او دا پیسې به چرته مصرفیږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به موږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراسټرکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوي نو دغه پیسې به موږ هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وی زمونږ کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او څه د پنجاب څه ضلعو کې افغان کډوال هم متاثر شوي دي، هغوی کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیر زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو ورځې نه هغه هلته کې انګیج دي او کومک کوي. نو اوسه پورې مونږ چې کوم زموږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلي دي کوم چې وران شوي دي هلته کې مونږ خیمې لګولي دي او خپل هلته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږ هغوی ته اوس چې کوم امداد شروع کړی دی څه داسې دي چې کیش ګرانټ هم هغوی ته مونږ ورکوو، څه فیملیز ته مونږ ورکړی دي او څه ته به ورکوو. نه
کسر صاحب، تاسو دا تاسو چې کوم د نغدو پیسو خبره کوئ چې کډوال ته ورکوئ، دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه ده، طریقې کار څه ده؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ضلعو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
دا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی په پاکستان کې چې زبګ همکار بشیر ګواخ ورسره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړې. اوس راځو دې ته چې ټوله دنیا په یو سړي ښکلی ده، ټوله دنیا په یو سړي رنګیږي. دا یو له هغو شعرونو وو چې د خوست په چینار کلنۍ مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره پخوا هم هر کال کېدله خو دا ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې طالبانو په زور حکومت نیولی او د موسیقۍ ترڅنګ یې په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولې. د چینار مشاعرې ګډونوال خوشاله وو چې تر دغو بندیزونو وروسته لږ تر لږه مشاعرې ورته تفریح برابروي او خپل زړه خبرې پکې کوي. په دې اړه زموږ خبریال هم دغه مشاعرې ته ورغلی او دا راپور یې لګولی.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو، هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستی فرهنگ پال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلې او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاودن شوی خلق پتا باندې دوکی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو خلا بیگامی شنگو لنجی گیرا دولو.
دیگرن راغلم ما دی خر پلوری مند وکڑا، بیر تا مریض راغلم درمان نو پکی ونلی دا. دیگام مریض کر دیو خواسمان هم غریگی، دیگام مریض کر دیو خواسمان هم غریگی، گلی وریگی خوباران می پکی ونلی دا.
دس روز کر وٹو پر سر خول زڑا، دائمی پر تا بندی را ٹول زڑا، بلا تشبیح در سر نچوڑی گی تداسی لکدا ٹول زڑا.
پا مشاعره که او شمیر شاعران و خپل شیرونه در ترانون پا انداز برانده کرل چه حاضرونو پتاودو چک چک و بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانونو برانده کرل.
ټول دنیا په یو سړی خوله دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
د سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن، شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دمور دیوتن.
د یادونه وړ ده په وروستیو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځلګل، میدان وردګو کې د مڼېګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
د مشاعرې په اړه تاسې راپور واورېدو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. په پاکستان کې عام ولس وایي چې ورځ تر بلې ګراني سیوا کېږي. دوی وایي د وړاندې نه ګراني وه، اوس سیلابونو او بارانونو په ټول هیواد کې سبزیانې، میوې، غوړي، تیل، اوړه او د خوراک هر شی ګران کړی دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د دغه مسلې د حل باندې بوخت دي. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان کوي.
په پاکستان کې چې د وړاندې نه ګراني وه، سیلابونو او بارانونو په ټول هیواد کې په لکونو جربه د کروندې ځمکه سیلاب وړې ده. عام ولس او بیا کاروبار کوونکي وایي چې د ګرانۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې د ودانو جوړونکو یو کارګر بخ محمد وایي چې په هیواد کې څه هم ارزان نشته، روستل بری هر شی ګرانيږي.
او زما ته دا وایي چې په پاکستان کې داسې ارزان ستته ماته وخی چې څه ارزان دي؟ څه ارزان شته؟ داسې کسان شته چې یو لیټر تیل ټول ورځ داړي وو، یو لیټر تیل دی ځان لمبا مزدوری را پیدا کوي، داغه کرایا به کم زینه ورکي، د بیس پیسان به اسکول او بچو د به پڑھاوي د څنګه کوي، هغه به بجلونه څنګه ډکي، هغه به کور څنګه چلی. مشکلات په پاکستان کې حد نه سیوا دی. بیا د غریب سړی د پاره پوښوي هر صد هر سنه تیر دی. مهنګایي د یو چا په سترګو پټې نه دی لګېدل. ټول دنیا ته ښکاري چې په پاکستان کې یو سار ځان نشته. پوښوي هر صد حد نه تیر دی.
بخ محمد وایي چې د سیلاب له وجې نور اګرانی هم راغلي. موږ شپږ کسان د یوې کورنۍ په مزدورۍ اخته یو، بیا هم د کور خرچه په مشکله پوره کیږي.
د دې د وجې نه نه په پاکستان کې د دې نه مخکې ارزه ګران وو، د دې نه نور هم ګران وو. ارزانه خو موږ څه نه دي لیدلي. موږ که د کور نه شپږ کسه لګیا، یو کور موږ نشو چلولی. موږ شپږ کسه لګیا یو ښه تکړه ځوانان کسان، داسې کسان شته چې د هغه پیملي هغه یو کسې هغه پسې خوړلو والا پندرا کسان هغه به څنګه پوره کوي؟ موږ په شپږ کس یو کور آٹھ کسان نو کسان پی ملی دا زما آغاز نشم چلاوالے چی پینزش پا کس منگ داڑی ماران خسایی دوانان کسان مزدرکار چی یو کسی دو کسی آغا پا پندرہ بیس کسان پی ملی سنگا پرکی یا واغی داڑی مار دا چاخپل کار روزگار نی اب سنگا پرکی
دا بدا سیال کی چی سیلابونو دا بلوچستان پا پشتون میشتا سیمو کی هم خلکو پستونو تا غٹ زیان اڑاولے پلکونو جربا زمکا اولاد پستونا اوبو وڑی دا پشین سیمی یو سیدون کے امان اللہ ترین پا دیڑا مشال لیڈیو تا ویل
زما تعلق چھ دے صوبہ بلوچستان ضلع پشین کلی توری شاہ سرد ازمان امان اللہ ترین دے پا دے سیمہ کی چکم بارانون وشو کمی اوبر آلے چکم پسلون از منگ تباہ شلو فاغی چکم ٹویلون تباہ شلو نو داغا نقصانات غزت آس نسم ہوئے چاگا پا سلائٹ باندیم دنیا تخکار شوی دے فاو پا میڈیا باندیم دنیا تخکار شوی دے فاو چکم نقصانون زمنگ وشلو نو زمنگ دا امیدم ندے چمنگ لس کال نور رست دا دینا بیارا پورت شو او داغ بارانون چمشتا کم نقصان راکے دا دے شدید زتا تنسم بیانوی چی دا سمر نقصان زمنگ وشو کورو نیم را لویوڑو ٹویلو نیم غر کلو او داغا دا وجه سخ وست پا دے علاقہ کے لاری دری گردی بندی دے چنہ دا کراچی سخ دا بلوچستان سخ پشن تم درا مندی بند دا ولی راستے بندی سوالے
امان اللہ وائی چی اس میں دا کھوٹی پا خار کے دا ڈوڑو پا خولو تندور لگولے دے خلرگی وڑا ہر سا دیر گران او ملاویگی ہم نا
دا وڑا چی دے یو کلو منگ تا پسل روپے پریوزی دے یو کلو نمانگ دو روٹے پا خوو او اگا دو روٹے چی دے دا اگا دا پارا چی کم لرگی با منگ راوڑل اگا لرگی چی پا دو سو ساٹھ روپے باندی من اگا اس منگ پا زر روپے باندی من راوڑو اگا ملا تا ملاویگی نا چی وار سو کنن آدار وار کنو دری ورزی بعد لرگی را تا کی اگا پا مخ ملازا باندی چی دیر منا تو تو کو چی یار از منگ را کان خرابی گی لگ لرگی را ترا که دا اگا بعدی بیا منگ تا دس بیس من لرگی را که بیا منگ لبیا واری را وزی اب تا دوی اب تی بعد
امان اللہ وائی چی حکومت دم رستو اعلانو نکڑی خوب آور پی هم نلری
پیازو کلو چی دے پا دو سو اسی روپے باندی دے ٹماٹرو کلو چی دے زمنگ پسی مکی پا پینزہ سو روپے باندی کلو چلی جا او پیازو ٹماٹر چی دے دا اگر دیر شدی دا اقلیت سمیت دا وڑو اور سمیت دا بجلی و دو بو دا شی دیر سخ بوران دے کم گورمنٹ کم شیر اغوالی آگو خالی وادی وی کرا اغوالی نا خالی نم واقعی چرا وڑوی خالق و شالکی وقتی طور بند منگر پر آگا باندی کاروبار چی دی نکیج ندی دروس پوری کڑی دا وی نایا کڑی دا چی منگ دا ایران سا دا انڈیا سا ست سجارت جوڑو راوڑی خراغلی لانی دی دروس پوری اس مجھ دا وقت دیر شدید پریشان ہیو داش پریشان ہیو چی منگ آریانیو چی وڑا راوڑو پیاز راوڑو غڑی راوڑو سر راوڑو
دا پا دا سی حال کی چی دا حکومت درا پورونو ترمخا پا بلوچستان کی شاوخوا پنزوس فیصد فصلونا سیلاب او طوفانی بارانونو اڑی دی بلخوا بیا پا خیبر پختونخوا کی هم عام ولس دا گرانی سرا لسختو ستونزو سرا مخ دی دا سوابی سیمی یو سیدون کے حمزہ وائی
سبزیان اوڑیر زیادت گرانی دا سوشان بلکل نشتے یونیم تلکون وقت بلکل سبزی کلو نشتے مخ کے خواست گرانی و جو سیلاب را دا نسخلا دیر گرانی دا پیاز پا بارہ سو روپے دارائی دی ٹماٹر پا سلور سو روپے کلو دا سو دیر سبزیان دیر گرانی راشن سبزی خو دیر دا مرچکے او دا وغیرہ دا خو بارہ سو روپے چار سو روپے مانزی پاوی او اوڑیر زیادت گرانی دا اگا سوشان نشتے او گولی دیر گرانی دی آٹھ سو روپے مانزی او کلو پلتو گولی دی
پا خیبر پختونخوا کے چی سیلابونو خلکو تا سخت زیان اڑولے او بیا د سیند په غاړه لکه سوابی نوشیرا او نور سیمو کې هم زیاتره د کروندې ځمکې سیلاب سختی ځپلې دي د سوابی اوسیدونکو حاجی لال باز خان بیا مشال لیډیو ته وایي
زه د سوابی ضلع اوسیدونکو ما زما کله چې دی هغه ګندب ته زمونږ د بارانونو د تو دغه سره د ملک داسې شوی دی چې د یو بل څه لږې ډېرې ځمکې وې هغه خو تربیلا ډیم کې تلې دي او هغې نه پاتې ځمکې چې کمې وې هغه ټول د سیلابونو د بارانونو تباہی وکړه موږ د یو بل پوله نشو معلومولی د خلکو په پولو جګړې دي دویمه خبره دا ده جی چې مطلب ګرانه دی ټماټر یو ورځې سل روپۍ کیلو وي بل ورځ څلور سو روپۍ کیلو وي د غریب سړي زندگی ډېره چې دی نو په تکلیف ده ډېره په پریشانۍ ده دغسې سبزیانې هغه ټولې اوبه وړې دي او په سپټ پټو کې دغه ټولې اوبه ولاړې دي چا نه پټ پنا خبره نه ده مطلب دا دی تاسو کېدی شي چې د سروے ہم کولے شے ہم کئی لہذا منگا چھے دے نو دیر دا مخلوق پریشان دے غریب سڑی خو زندگی دا سے پریشان شوی دا چھے مطلب دا دے دوٹے ما روٹائی میلاوی دل دیر دا تکڑا سڑی لکا پکور کی میلاوی گی اگے وجہ دا دا چھے کم ازمکو با فصلونا کولا غزمکی دا بونا ڈکی دے سیلابونا اگت ارس اوڑی دی اگے کی اس گٹی پرتی دی دا اگے گٹو لرکولو بانیو ماں ہاں سے زرگونا لگی لیکن منگ سر زرگونا نا چھے سونا نشتا
ہم دا ڈول دا پاکستان تر ټولو لوی خار په کراچی کې هم خلک شکایت کوي چې د سیلابونو وروسته وس اثرې په غټو خارونو کې هم دي سبزیانی میوه او عام د خوراک خوراکی توګه روستر بلې گرانیږي. د کراچی په لانډی سیمه کې د سبزیانو خرڅونکو اسد الله وایي
جی منډای ګډیر بورا حال ده. دا پیډای تقریبا 3,035 روپے کې ملاویږي. دا کدا وګڼه چې 340 روپے کلو ملاویږي. او په پیډای کې دا دی دا کوم ته 5 کلو سپاټ ماډر نه وځي. دا د پیاز 6,000-6,500 روپے من ده. په 200 روپے کلو ومانه چې حالت په مارکیټ کې پرې وي. سبزیان جی 180-290-250 روپے کلو مارکیٹ کې دی. دلته 300 روپے 350 روپے ریټ ده.
اسد الله وایي چې د ګرانۍ له وجې هم په کاروبارونو غټ اثر پرېوتی دی.
کاروبار جی ډېر غټ اثر پرېوتی دی. موږ ته هم ډېره غټه پریشانی ده. او مال چې کوم دی خو هلته ګران دی. یو مال صحیح نه راځي نو ډېر غټ بحران دی. خلک جی دلته چې نیم کلو شی دي نو موږ ته مادغه خرابوي چې دا ولې او څه جل له شلو خبرو سره ډېره غټه پریشانی ده. دې ټایم کې موږ ته
دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د سیلابونو تر ټولو زیات سنسوپا ځپلې ده. د حکومتي چارو په وینا دغې صوبې په 43 ضلعو کې 50 تر 80% پورې ولاړ پستونه په مکمل توګه تباه شوي دي چې پکې د پیازو ټماټرو او نورو سبزیانو سره د رجو شولو فصلونه هم شامل دي. او بیا په هیواد کې د وړو تیلو او نورو خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. په کراچۍ کې د خوراک او د چای یو هوټل چلونکي حاجي محمد خان وایي چې موږ هیڅ نه دي ګران کړي. هر شی ګران میلاویږي.
ګران خرڅونه ګران راځي موږ لره. بل پر زما په زندگی کې نه یادېږي چې کله دود والا دود پسې 20 روپے زما په زندگی کې بڑا وکړي. ڈیزل دود والا پی لیٹر پسې 20 روپے بڑا وکړل. نمبر ایک زما یاد تقریبا مخ یا کال مخ کې منګل پتی راوړل تقریبا په 860-880 روپے. نن په 1,050 روپے باندې منګل پتی راوړو. نمبر ایک. نمبر دو په دود پسې پی لیٹر 20 روپے بڑا وشول. گیس او بجلی مخکې به زما بل راتلو تقریبا 1,00,020. نن د تیرې میاشتې ما 1,60,000 روپے د گیس بل ډک کړی. دغه شان ور پسې راواله چې تیل چې بل پر د نن دوه کاله مخکې دا په 3,400 روپے وو. داغه نه درې کاله څلور کاله مخکې دا په 1,900 روپے وو. نن په 6,600 روپے دا یو کنستر راځي. نو ته ماته ووایه چې زه به پراټه څنګه خرڅ کړم، زه به چای څنګه خرڅ کړم. اوس له مخکې ماته اردان ملاویږي نو زه به اردان خرڅوم. چې اردان نه ملاویږي زه به ځان نه خونه شم ورکول.
حاجی محمد خان وایي چې خلک ډېر مجبور دي، هر څه په ګرانه بیا اخلي ولی چې بل هیڅ لار نشته.
ظاهر خبره ده یو سړی د 100 روپو ډوډۍ عادت دی. بل پر ما 20 روپے تنخواه ده. ما سره گنجائش نه کیږي. هغه دا غریبانه دغه ژړا پر یاد یاره ده. ما 20,000 روپے تنخواه ده یا 25,000 روپے تنخواه ده. ما به په 10 روپے ډوډۍ اخیستل. نن ډوډۍ زه په 40 روپے اخلم. نن د اوبو ګیلن زه په 40 روپے اچوم، مخکې به په 30 روپے وو. نن د پیو لیټر زه په 160 روپے اخلم، مخکې به په 140 روپے وو. دغه شان ته بشماره خاص کرکے تیل اوړه اوړه نن سبا په سود په 1,000-5,500 روپے باندې یو پارسل. وو ته ما ته دا وایه زه به په 10 روپو ډوډۍ څنګه خرڅ کړم. ګراک مجبور دغه ګیله نه ده. دا ګراک نه موږ نه خفه کیږي. زاره خبر ده 10 بجې 20 ورکه زړه خو بری خوږیږي.
بلخوا د کراچۍ په سبزی منډي کې کاروبار کوونکي وایي چې سړی دا نشي ویلې چې نرخونه به کله راکوشي او یا به په یو ځای ودرېږي. د دغه منډۍ کې د سبزیانو او فروټو یو اړتي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل
دا کم چې حالیا بارانونه وشو کنه ډېر زیات نقصان کړی دی. ټماټرو د ریټ تاسو ته د کنفرمیشن سړی نشي کولای کنه چې دا کمزي پورې رسی کمزي پورې نه رسی. حالیا نن چې دغه ټماټر نن په مارکیټ کې 205-210 روپے کلو ہول سیل ریٹ چلے دے دے. نقصان خو دا کروڑوں روپے حساب شوے دے. نقصان خو ډیر زیات شوے دے. ډیر زیات فصل نقصان شوے دے. تاسو داسې وایي چې په 100% کې 60% نقصان شوے دے. کم چې خوش نصیب زمیدارانو دغه فصل پاتې شوے دے. نور 60% زمیدارانو فصل چې دے خراب شوے دے. د نورو سبزی وس دې وخت زیات تر سبزی چې را روانه ده هغه د بلوچستان را روانه ده. او کم چې دا لوکې شو تورۍ شو مرچکې شو دا د سن ناراضي نو سن بارانونو خراب کړي دي. او کم چې بلوچستان د سبزی را روانه وا هغه بارانونو خراب کړي ده. نو هر سبزی چې دسو وای هغه د 100 روپے کیلو نه پورته ده او ښکته نشته. نو ریټونو خطر د لاس او خطر کنو. استاد خپل سوچو کې چرته 100% او چرته 40% ډیماند زیات دی سپلای کم ده.
په پاکستان کې چې د بارانونو او سیلابونو لقبلا چې چارواکي دا وکوي چې په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا بلوچستان او سن صوبې ته زیات تاوانونه اوریدلی دي. دا سن حکومت وایي چې ټوله صوبا په سیلابي اوبو کې ډوبه شوي او لال ټول پستونه مالوچ او غني سره د کجرو سبزیانو پستونه هم تباه شوي دي. صوبایي حکومت وایي لومړی کاری د خلکو ژغورل او ورسره د ځپلو خلکو بحالي هم ده. بلخوا بیا د پاکستان د مرکزي حکومت کابینې منظوري ورکړې چې ملک د سبزیانو پیازو او ټماټرو کمی پوره کېدو لپاره به توکي د ایران او افغانستان څخه راغواړي. او د خزانه مرکزي وزیر مفتا اسماعیل ویلي سن صوبا چډیرا اغزمنه شوي د زمینی زمیدارو سره به مالی مرستې کوي چې په خپلو پخو ادریږي او عام خلکو ته د هغې ګټه ورسي.
میں تو یہ کہہ چکا ہوں اعلان، پیاز کی قیمت بڑھ گئی ہے، 250 روپے تک ہو گئی ہے، اب اللہ کی مہربانی سے افغانستان سے پیاز آئی ہے. تو
دی وای چې زه خو پخکارا دا خبر کوم چې د پیازو قیمت سیوا شوې دی، کیلو گرام 250 روپو ته رسیدلې دی. اوس د افغانستان نه پیاز راغلی، یو څه خوالی ورسره راغلی دی، په دمه دمه سره تر کراچۍ دا پیاز ورسی او په ټول ملک کې به ورسره خوالی راشي. په سن صبح کې د نیمې نه زیات د پیازو فصل خراب شوې دی. د ټماټرو قیمت د یو کیلو گرام د 300 څخه 400 روپو ته رسیدلې دی. زه په دې هم خبر یم، موږ دا منو چې په دې میاشت کې د سیلاب له کبله ګرانی جوړه شوې ده. د پاکستان د خزانه وزیر زیاته کړي چې د ګرانۍ د کمولو لپاره حکومت ګامونه اخیستي. په یوټیلیټی سټورونو کې بیا څه خوراکي توکي ارزانی کړي هم دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله په خیبر پختونخوا، بلوچستان، سن او پنجاب کې د پیازو، ټماټرو او نورو سبزیانو لاړ پستونو ته په غټه کچه زیان اخته دي، او د سیلاب ځپلو او نورو هغه سیمو چې خوندي دي د سړکونو د خرابېدو له امله د سبزیانو او بیا نورو شیانو غټو خارونو ته تګ راتګ هم نه کیږي او بیې هم سیوا شوي دي او خلک ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. نیاز علي، مشال ریډیو.